السلام علیکم، دا مشال ریډیو ده. د مازیګر درې بجې شوې دي. نن د خالي ورځو د 2018 کال د جنوري 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، اونیس پروګرامونه، سروې او جمهوریت هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاس نه خبرونه اورو.
ستړي مشر لومړی د خبرونو سرټکی. د باچا خان پوهنتون چارسدي وایس چانسلر ویلي پوهنتون به د ګل په ورځ د زده کوونکو لپاره بیا پرانیزي. ټاکل شوی چې نن په قطر کې د افغانستان د سولې غیر رسمي مذاکرې پیل شي. او د شان فعالان وایي د دغه هیواد د ختیځ په دوو کلو کې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د باچا خان پوهنتون چارسدي وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت ویلي پوهنتون به د ګل په ورځ د زده کوونکو لپاره بیا پرانیسي. په باچا خان پوهنتون د تیرې چهارشنبه په ورځ د وسلوالو په برید کې د یو پروفیسر په ګډون 21 زده کوونکي وژل شوي ول. ډاکټر فضل رحیم مروت نن مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د پوهنتون د نن بعد د شهیدانو په یاد کې یو یادګاري مینار جوړوي. نوموړي زیاته کړه،
من خو سبانه بل سبانه مونږ کولاولو خیال دی چې کولاوبه او ځکه چې کارونه دی ور سره نقصان شوی دی. هغه شیم سامان سمول غواړي، شیشې ماتې دي، ځای په ځای دیوالونه ماتې، نور کارونه هم دي. دا کول غواړي زده کوونکو ته ډاډ دا دی چې زده کوونکي کنه مونږه مال مخکې یریدل نه اوس یریږي.
ډاکټر فضل رحیم مروت له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د باچا خان پوهنتون وژل شوی زده کوونکو پروفیسر او کارکوونکو ته د بهادرۍ جایزه یا تمغي ورکړي. په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د شوی برید د پلټون لپاره یو کمیټې جوړ کړل شوې ده. په خبر کې د گورنر هاوس لخوا پرون په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د خیبر پختونخوا گورنر په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د پلټون لپاره یو کمیټې جوړ کړل شوې ده. د پیښور کمشنر په مشرۍ کې جوړې دي ځانګړي کمیټې ته ویل شوی چې په 15 ورځو کې دننه د یاد برید په اړه تحقیقاتي او د صوبې د ټولو تعلیمي ادارو په اړه امنیتي رپورټونه وړاندې کړي. د یو بل خبر لمخې پرون د بلوچستان چیف سیکرټر د تعلیمي ادارو د امنیتي انتظاماتو په اړه یوې غونډې ته ویل چې په باچا خان پوهنتون تر برید وروسته یې د تعلیمي ادارو امنیت زیات کړي. یا د ویچې وسلوالو طالبانو په نورو تعلیمي ادارو د بریدونو دړکه هم ورکړي. د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر وایي چې ترهګری له منځه وړلو لپاره په بشپړ توګه ذهنیت بدلولو ضرورت دی. پرویز رشید پون په لاهور کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ادا وکړه چې د ترهګری ضد جنگ اوس نظریاتي جنگ جوړ شوی او ترهګر د خپل ناپاک ایجنډې د خورولو لپاره ټولنیزې رسنۍ کاروي.
جو ان کی ہائیڈ آؤٹس تھیں، جو ان کی
دوی چکم پټن زینه وو هغه ختم کړی شو. دوی چکم آلات او نظام وو هغه مو تری اغستی. خو دوی نظریه اوس هم ژوند دی دا موږ له پکار دی چې دا نظریه ختم کړو.
د اطلاعات او وفاقي وزیر دا هم ویل چې په باچا خان پوهنتون برید کې ککړ یک ترهګر انسان نه دی. د په خبر هغه ځکه چې دغه وسلوالو په جای نماز ناز زده کوونکي هم وژل. درنو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه تاسو غواګي. د بلوچستان وزیر اعلی نواب حسن الله زهری امنیتی چارواکو ته امر کړی چې دغه صوبې پر وزیر داخله باندې د برید پلټنې دی وکړي او ککل کسان د قانون منګولو ته وسپاري. د صوبای حکومت لخوا نن په خبره شوی خبر پاڼه کې وزیر اعلی له خولې لیکي د عام بلس په شمول دی د حکومتي چارواکو د حفاظت لپاره کلک امنیتی ګامونه ونیول شي. دغه صوبې د داخله چارو پر صوبایي وزیر سرفراز بوکتی تیره شپه د ډیره بوکتی په بکیړ سیمه کې بمی برید شوی و چې پکې بوکتی او د هغه ملګرو ته سزیان نو رسیدلی. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د سولې پر غیر رسمي کېدونکو مذاکرو خوشبيني څرګندوي خو نتایجو ته هیله نه لري. دغه دوه ورځنی مذاکرې نن په پګواش په نوم یوې نړیوالې موسسې لخوا پیلېږي. د سولې عالي شورا ویان شهزاده شاهد پرون له مشال اړو سر په خبرو کې ویل په دغه خبرو کې د سولې له عالي شورا پرته د بیلابیلو غیر دولتي ادارو استازي برخه لري. افغان حکومت اعلان کړی چې په قطر کې په کېدونکو مذاکرو کې د افغان حکومت کوم استازي ګډون نه لري. خو وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې به ویلي په دغه خبرو کې د دوی سیاسي استازي برخه لري. افغان ولسمشر وای چې ترهګر له روس، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځنی ختیځ نه افغانستان ته ورځي. محمد اشرف غنی د سویس په ډیووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې په سندو کې د امریکا له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې ویل ترهګر څوک دي؟ دوی افغانستان ته له روس، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او په منځنی ختیځ کې له عرب هیوادونو راځي. دغه خلک له افغانانو سره کومه لانجه نه لري، دی یوازې د دوی خاوره استعمالوي. ولسمشر غنی په خپل مرکه کې دا هم چې القاعده ډله بیا د راپورته کېدو په حال کې ده. په دې رستو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې راپورته کېدو هم د افغان چارواکي او د سیمې د هیوادونو اندېښنې راپارولې دي. تاسو مشال اړین خبرونه اورئ. د شان فعالان وای دغه هیواد د ختیځ په دوه کلو کې په هوایي حملو کې لږ تر لږه سلویخ کسان وژل شوي دي. د شام لپاره د بشري حقوقو د سار اداره وای دغه پرونی بریدونو دیش کسان په طیبه او لس نور په بولیل نومکل کې وژل دي. د سار دغه ډله وای پر دغه دوه کلو له خالی ورځې راهیسې د شام او روس لخوا هوایي حملې روانې دي چې په نتیجه کې تر 90 زیات کسان وژل شوي دي. خو دغه اداره د خپلواکو سرچینو لخوا تصدیق شوی نه ده. پر دغه دوه کلو او دیرول الزور صوبې په زیاتو برخو د اسلامي دولت وسلوال ډلې کنټرول لري. او وروسته خبر د امریکا په ختیځو او جنوبي ریاستونو کې د یو غټ طوفان لوجې په سلګونه پروازونه زندبل شوې دي او دغه هیواد په شپږو ریاستونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوې دي. په مرکز واشنگتن کې د واورې سخت طوفان دی. داسې اټکل کیږي چې کېدې شي په واشنگتن کې د شپې تونه تر شپږ اویا سانتي متره پورې واوره وشي. په امریکا کې د واورې له کبله په ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه وو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د جمعې او خالی په ورځو شاوخوا شپږ سوه دیش پروازونه چې اکثره یې له نیویارک او فیلډیفیا څخه وو وځنډېدل. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس نوري د تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. روان یو سات کې بواری د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ خلاف باید ټول قام یو موټی شي. بل خاصیدون کې وایي
علاقو کې د اغي مفکوره تیاریږي، علاقو کې د اغي ریکروټمنټ بیسز دي، علاقو کې د اغي مرکزونه دي. د ټولو شکل چې تر غونډ کې او ټول تصویر ویني نو اغه نه یو خطرناک صورتحال جوړ.
دا به هم بواری د 400 په هندون په پیخه کې د وجل شي وستکون کې سید کمال اورور سوایي
لکه 1% انداز هم تنرات لږ د سې واقعي به مال یونیټي فایرینګ به یو زخره بخیر کی او وی به زو سم لکه چا غټین رو احساس روانو مچره په وی دونه تکلیف مو سره غم شیر نکو
چې دوه د شلګر سره د وسلې استل ته یو دی دا شان یو واجب.
کله چې د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین چې خپل زوی هم بایللې د 400 په هانتون د پروفیسر حامد حسین د پلار سره ولیدل نو سې احساسول
لاری کله غاړه را کوله نو ماته دې خبرې احساس هغه ته وشو چې ما ته وي چې په خو مخکې د دې درد نه تېر شوی او اوس مونږ ستا او موږ چې څنګه څه وي داسې مونږ هم شو.
او اونیس پرورام سروې کې د سوات هدیګه بشیر سره خبرې کوو.
ما ته چې کوم اوارډ ملو شوی دی په 2015 کې 19 سپتمبر باندې په یو ایس کې ما ته ملو شوی دی انټرنیشنل هیومانیټیرین اوارډ محمد علي زه د پاکستان اولنۍ چې نه یم
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د 400 باچا خان پوهنتون د پیښې وروسته ټولو سینیټرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د آرمی پبلک سکول د پیښې او د کامی اکشن پلان په اړه د پارلمان ته تفصیل ورکړي شي چې تر اوسه حکومت په دې اړه څه کړی دی او له دې پیښې وروسته به څه کوي او باید چې په دې د پارلمان مشترکه غونډه راوبلل شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د سینیټ غونډې دوران سینیټرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د ترخګری پر ضد د حکومت د قومي اکشن پلان او د 400 باچا خان پوهنتون په پیښه دی د بریفینګ لپاره د پارلیمان مشترکه غونډه راوبلی او په دې موقع حکومت تجویز ورکړه چې د وی آی پی خلکو نه دی سکیورټي واغستل شي او دغه سکیورټي دی اسکولونو، کالجونو او پوهنتونونو ته ورکړي. په دې موقع سینیټر سراج الحق وی چې حکومت د پیښور آرمی پبلک سکول د حقایقو نه تر اوسه پارلیمان نه دی خبر کړي. د غرنګ نور سنټرانو وی چې په پاکستان کې د لیاقت علی خان نواخله تر د اسامه بن لادن د پیښو په حق له دوه کمیشنونو او کمیټو په حق له معلومات تر اوسه د پارلیمان غړو او نه اولس ته خودل شوی دی. په دې حوالہ نن له مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سنټر عثمان کاکړ
خبر دا ده د ټولو دهشتګردۍ سبب څه دی؟ هغه زموږ غلطه خارجه پالیسي ده، داخله پالیسي غلطه ده، دا شو بد دهشتګردانو پالیسي برقرار ساتل او ورسره نېشنل اکشن پلان د ټولو پارټیانو په اتفاق رائے سره ستاس په دې باندې خو لس فیصد هم عمل نه دی کړی. وجه دا ده چې پارلیمنت څه دا به اختیار نه دی.
همدارس د جمعیت علماء اسلام فیډلې مولانا عطا الرحمن په دې حق له مشال ریډیو ته وی
دا کاروي نه دا د مذهب کار دی، نه اسلام دغه خونه چاته خي او نه اسلام دغه مذهب دی چې د خلکو وینه توی. حکومت هم موجود ده، ادارې هم موجود دي او بیا هم حالات دغه طرف روان دي. البته ضرب عذاب هم شور دي، بیا غي با وجود حالات نه ټکیږي. نو د دې وجوهات څه دي؟
کله چې مشال ریډیو د دې سنټرانو په غوښتنه اسلام آباد کې د دفاعي چارو تزیه کار عصمت وزیر نو پختل نو دا غوي ناوا
اي پی اس هم یو کمیټي جوړ شو. دغه اول اسامه بن لادن باندې یو کمیټي جوړ شو او دا چې ډېر زیات نور هم کمیټه محمود رحمان کمیشن جوړ شو. دی اغه فائنډینګز کله هم نه پبلک کیږي. دا کمیټي څه دې پر جوړیږي؟ دا کمیټي دې پر جوړیږي چې کم یو فیکټس دي آراشي او پبلک پر باندې خپل رائے ورکي چې په انسټیټیوشنز کې که چرته څه غلطي وي یا غلطي کړل شي هغه مونږ خپل غریوانو ګورو هغه ټیک کو او نیکسټ دا چې حادثه ونه شي.
د ذکر دا لدی وړاندې هم سیاستوالو طالب علمانو او د مدني ټولنو سره تړلو خلکو ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد د حکومت لخوا اعلان شوی قومي اکشن پلان باندې پوره عمل نه کیږي نو ځکه د ترهګرۍ پیښې روانې دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وای د ترهګرۍ خلاف جنگ یوازې په ټوپک ګټل ګران دی، بلکې د دې لپاره به میډیا او خبریالانو له هم خپل کردار ادا کول وی. په لاهور کې وی دستوري ته د وینا په وخت وفاقي وزیر وویل چې دا یو نظریاتي جنگ دی او د دې لپاره به د خلکو ذهن بدلول وی. د هغه د سرګندونو په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخیل راکوي.
د جمعې په ورځ ماخام لاهور کې د پولیس یو ټریننګ ورکشاپ ته د خطاب دوران د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پولیسو او خبریالانو د کردار ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د دوران یو شمیر پولیسوالو او خبریالانو قرباني ورکړي دي او د هغې په نتیجه کې حالات اوس د پخوانه ډیر ښه شوي. د زیاته کړه چې د وسلوالو خلاف جنگ یوازې په طاقت نشي ګټل کېدی، بلکې د معاشره هر تن لبا د جنگ کې خپل کردار ترسره کول وی، ځکه چې دا یو نظریاتي جنگ دی او د لپاره به کو ذہن اور نظریہ بدلول وی. دیوائی
جو ان کی ہائیڈ آؤٹس تھیں وہ ختم کی گئیں، جو ان کے
دویچ کم پٹن زین وہ آغا ختم کرے شو. دویچ کم آلات اور نظام وہ ہغم تری اغستی خود دوی نظریہ او سم جون دے دا منگل پکار دیجی دا نظریہ ختم کرو، زکہ کہ ترسو دا نظریہ جون دی وی نو دوی لبا نور نور خلق راضی او پنوی نوی نمونو با کاروایانی کوي. دا یو نظریاتی جنگ دے او دا یواز پٹوپک نشی ختمی دے، بلکہ دی کی د قلم کیمری ٹی وی سکرین او لفظوں پر گڈن دا ہر چا کردار دے،
قلم کا، کیمرے کا، ٹیلی ویژن سکرین کا، لکھے ہوئے لفظوں کا، ہر ایک کا کردار ہے اس میں.
دا پرویز رشید دا سرگندوں پر حق لا چ مشال ریڈیو دا سلامتی دا چارو کارپو او پروفیسر خادم حسین نتا پوسو کو نو دووے دا خبر دا چ حکومت تا دا دے احساسو شو او پکار دا اس ہاغا وجوہات الٹولی شی چ ورسرا خلق دا طرح گرے پلار روانی گی. دے زیاتوی
کہ اسم دا مسئلہ حل شوی چ مسئلہ دی مفکورے پہ حوالہ دا نظرے پہ حوالہ س علاقوں کی دا اگی مفکورہ تیاری گی، س علاقوں کی دا اگی ریکروٹمنٹ بیسز دی، س علاقوں کی دا اگی مرکزون دی، دے ٹولو شکل چترا غنڈ کی او ٹول تصویر ہوئی نینو اگینا یو خطرناک صورتحال جوڑی گی چاہے تانگریزا کی امپلوشن ہوئی چی دا دنن نارا خوٹ کے دل او دا دنن نرماتے دل دا باہر نا دا ماتے دلو امکانات موجود دور کی کم نہ کم پاتی شوی دی. پاکستان کی دا دنن ماتے دو دا عمل دے انتہاگر مفکورے دا انتہاگر نیٹورک کیا بشپڑ جال او دا انتہاگر مرکزون دا وجن دے اس عم دا خبر ددی مضبوط راغلی نو دا خبر ډیره زیاته احمد اگر چې پدې کې لکونه خلق وجلې شو.
خپل خبرو کې پرویز رشید د 400 په پیخه افغان ښکار کړو او وی ویل چې بیګونا خلق وجون کې د انسانیت د دایره نه بهر دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د ملت پالو ګوندونو مشران وای باید ټول ملت پالو امن خوخه خلک د هغې پالیسۍ او فکر پر ضد یو خلشي چې سیمه کې ترهګرۍ او سختریزۍ ته اوبه ورکوي. نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیری ناورو.
په داسې حال کې چې په باچا خان پوهنتون د ترهګر برید پر ضد په پښتونخوا کې احتجاجي مظاهرې دوام لري، د ملت پاله ګوندونو مشران وایي سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره باید ټول امن خوښه قوتونه په شریکه کار وکړي. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي کله چې د هغوی ګوند د ترهګرو پر ضد اوازونه پورته کول نو ټول قام ورسره نو ملګري. که چېرې داسې شوي وي نو تر اوسه به د ترهګرۍ ستونزه هواره شوې وي. سردار حسین بابک وایي د ترهګرۍ پر ضد به د پارلمان دننه او بهر خپلې مبارزې لا دوام ورکوي.
په تیرو وختونو کې چې کله موږ د دې دهشتګردۍ سره برسري ټکار وو خلکو به موږ پورې پچموزې کولې، ډرامې به یې کولې چې دا خو د امریکې جنگ دی، د امریکې نه ډالر اغوستې دي. موږ به ورته وایو چې نه، دا داسې نه ده، دا د دې کام او د دې وطن ډاکو یو منظمه منصوبه او سازش دلاندې دلته دا وطن چې دی دا د پښتنو دا ټارګټ کیږي. دا خبره چا دې سره دوره اتفاق نه کوم. من شکر دار چې تاسو ګوره ټول مذهبي سیاسي ګوندونه هغه خبره باندې ولاړ دي.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزی مشر رضا محمد رضا وایي سیمه کې د امنیت ستونزه تر هغه نشي هواریدای کله چې پاکستان او ګاونډي هیوادونو د افغانستان په چارو کې مداخلت نه وي پرېخي. نوموړی وایي باید ټول ملت پاله او منخوخه خلک د هغه پالیسۍ او فکر پر ضد یو خلشي چې سیمه کې ترهګرۍ او سخت دریزې تبا د ورکي.
دا هیڅ خبره نشته چې ملت پال ګوندونه سي دي اغه خپل هدف د سربردار دي یا اغه خپل مستقبل نه غواړي یا اغه د وطن دا دومره لوی بربادي دا دومره لوی تباہي چې هر ورځ تر بل ورځ زیاته تباہي راځي دا یا ویني نه یا دا احساسوي نه. ځوان کول ته موږ دغه خبره کوو چې پرېزا په ځاندل غواړي د خپل بقا د خپل نجات د خپل مستقبل موږ ته قوتونه پر یو محاذ راځم کول غواړي.
په بادشاہ خان پوهنتون د برید نورستو یو ځل بیا پولیسي کچ د ترهګرۍ پر ضد د حکومت په پالیسیو انتقادونه کیږي او د امنیت په ځای کولو لپاره د ملت پاله ګوندونو د مشرانو نه د یو پیاوړي کردار لوبولو غوښتنه کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د باچا خان پوهنتون په تراګر برید کې د وجل شوی یو زده کوونکی سید کمال مشرور ابراهیم وای چې د برید پر وخت خپل رور سره په رابطه کې وو خو دا تصور یې نه وو کړی چې هغه به وجل شي. په دغه حمله کې یو شت ځوانان چې پکې دوه استادان هم شامل دي وجل شول. د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان د سید کمال لورور سره مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتلی چې آیا د برید پر وخت هغه د خپل رور سره په رابطه کې وو.
کوم ټیم کې چې دا واقع شو ده کنه نهمې بجې 9:24 باندې هغه موږ ته اس ایم اس وکړ ټول رونو تر ځامنو ته چې رې یونیورسيټي کې فایرنګ چالو ده او پته نه لګی چې څه چلله. ما چې زموږ ورو
په تلې سلو ډیګری له کنه کلاسونه لګی
دي ار سو فاینل شي دوی د بل هفته کې ما نه پیسې واغستلې و چې موږ دا فاینل تیسې زکاپې نه جوړو په شاور کې دیو دا کم ایاز مرګره چې وفات شو دوی دونه ډیر خوګ مرګري لکه ایاز بدل تراتو کې دې شه مشوره وزم په خل نه دغه ته وي ساري دوی یونیورسيټي کې چې دغه پروګرام هم پکې وګورو او بیا برازو
کوس کړه ته کوم ورو دغه و چې کم وخت تاسو ته ټلیفون وکړه خپل هغه چې کوم خبرې کولې تاسو سره تاسو ور سره څه کولی اوس تاسو دغه وخت کې احساس وکړو دغه مرته لګوي چې چا چا سره خبرې کولی اوس خبرې لګیاوي دي.
هغه دا خبره و چې فایرنګ چالو دی او بار دی لکه دا ستن نه بار یونیورسيټي کې فایرنګ دی خو لړه د سخکاری نو چې څه چلو موږ اصل کې ګیرو نو بس موږ لکه ما هو لکه 1% هم دا ځه ته نه راتلې د سیا واقعې به مال یونیورسيټي فایرنګ به یو ځخه به خیر کې په وی به زو سم لکه چا غټیم را احساس راوړو مچ په وی دونه تکلیف مو سره غم شیر نه کو چې دوه چدوه د شهګر سره د وسلې استل د تی یو د قشن یوازې نو زنه وسله او نور څه نور څه مدد کوون کیو د چې وسم سوچو کوم زه سره د قاب سوچ را لږ بدون هرونو کې بدون خاندان کې غلغه ځکه مارک ته یوازې ولاړو نو موږ سره به توکل ول چې را ده شنه واقعا موږ زبس خدای به خیر کې او وخت تیر شو بس به موږ دغه نمبر ملو خو به نه ملو بیا موږ زنه ډله بس تسلین ورکوري چې را دی به ټیکي او پوج سبي دا به یاغه به
تاسو په بچا خان په هنتون په وسوال برید کې د یو وجل شوی زده کوونکی سید کمال د مشرور خبري اوریدو اوس هم په دې اړه راځو. یو بل مرکې ته د عوامي نشل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین زوی راشد حسین سو کال وړاندې وسوالو وجلې وو. همدغه غمیزه دا چې لوجی نوموړی اوس هرې هغې کورنۍ ته ځان ورسوي چې خپل خپلوان یې په تراګر برید کې له لاسه ورکړي وي. د تیر جمعې په ورځ هغه د باچا خان پوهنتون په برید کې د وجل شوي استاد پروفیسر حامد حسین کور ته د فاتحې لپاره ورغلی وو او د کورنۍ له غړو سره یې غمرازي وکړه. دا چې کله د پروفیسر حامد پلار میا افتخار حسین ته ورترغاړه وته نو څه یې ورته وویل. میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وایي،
پلار یې کله غاړه راکوله نو ماته د دې خبرې احساس هغه ټیم وشو چې ما ته وایي چې ته خو مخکې له دې درد نه تېر شوې او اوس مونږ ستا او مچ څنګه ته وي داسې مونږ هم شو او څه زمونږ در نه زیات خبرې دی شي چې دا کوم تکلیف دی کوم درد دی. او دې کې چې کله یو ورور راغو هغه را سره غاړه غټه شو په جړا شو او داسې لکه چې سکون محسوسوم چې ګینې تم د دې درد نه تېر شوی. او چې کله رخصتېدم نو یو بل ورور راغی نو هغه راته وایي چې ما ته خو اوس پته لګېدی چې ته خو په خپل هم چې کوم دی د شهید زوی چې کوم دی نو پلار او ته زموږ د درد نه ښه خبرې. او داسې په دغه سره ما هلته وخت تېر کړو چې څومره وخت ما تېرولو هغې ما ته کتل، زما د هغې غم نه شو برداشت کولی، هغوی ما ته کتل چې دا سړی دومره غم نه تېر شوی دی. نو بار بار به ریپیټیشن کولو چې تاره دې خدای صبر درکړي، تاره دې خدای صبر درکړي.
د پخوا د میا افتخار حسین په فاتح کې او په اوس فاتح کې په داسې خاص پیښو کې څه فرق تاسو محسوسوي؟
چې کله زما د زوی واقعیا شوی ده او زه دې خلکو لزم نو دا خلک ځان ته یو مرحم غونتې محسوسوي، نو زه اوس په ځان فرض ګڼم چې که هر څنګه خبره وي نو زه په خپل مطلب دی چې دا محسوسوم چې دا خلک دا زما غم د خپل غم سره شریک ګڼي او بار بار چې کوم دی نو هغوی ما ته د دې خبرې احساس راکوي. نو زه غواړم چې زه دې خلکو له بار بار لاړ شم چې د دوی دا خپل غم کم شي. او مخکې د غم خاده یو طریقه وه، اوس زما یو فریضه ده او کامی فریضې په بنیاد چې زه یو مبارزه کوم او د داسې خلکو تپوس لمزما او دعاګانو لمزما.
دین علاوه په تنهایی کې ستاسو کله یوازې که نه شخصي احساسات هم څه وي؟ مور و پلار په ذهن کې وي، د خپل زوی په حواله ستاسو په ذهن کې څه راځي څه وي؟ یعنی لکه اوس مثال که د حامد را تاسو اورېدلی یادم.
زمونږ خو داسې واقع ده چې هغه تر اوسه پورې په کور کې را شوې نه ده، نو د هغې اثرات په ما خامخا وي. زه کوشش هم کوم چې یوازې نه شم او داسې څه ناڅه ملګرو کې ناست یم چې زه مشهور یم او چې یوازې شم نو زما خو چونکې د پښتو په حساب اولاد مطلب چې په هغه شکل یو م شته نه مې د رونو شته، نو یو احساس کېږي د پښتنو په معاشره کې د یو چې بنده وي چې زه ګینې یوازې شم. خو دا خو یو احساس دی چې کله دا ملي قدم اوچتوم او عمل ته راځم نو زه بیا هم دغه یو خبره کوم چې د کم بچي زما بچي وي او زه چې کوم دی نو په دې کې فرق نه کوم.
هسې د خپل زوی غم تاسو څنګه غلطوئ میا صاحب؟
نو زه خپل ځاني کوشش کوم چې زه د مطلب د پارټي اکټیویټیز هم مطلب چې خپل کوشش کوم چې زیات کوم، زه غم خادم مطلب چې په دې لحاظ زیات کوم. او چې کومه کورنو ته خاص کر تکلیف ملو شي لکه زما اوس د خپل زوی په نوم راشد شهید فاونډیشن جوړ کړی دی، هغه زه داسې ګڼم لکه زما زوی. زه د هغې په ذریعه باندې ما اوس هم د هغې لکه ځمکه واخېشته او زه یو اکیډمي جوړوم او په دې خیال جوړوم چې د کام بچي هغې چې زه مطلب د سبق ته راوبلم د شهیدانو بچي هغوی ته چې کوم دی نو مطلب د تعلیم موقع ورکړم، نو دا زما د زوی هغه ارمان زه په اړه کې چې کوم دی ساتم نو دا پوره کوم. نو لکه د خپل زوی هغه ارمان په داسې طریقه پوره کوم چې کام ته فایده م ورسي او زم چې کوم دی نو محسوس کوم چې ګینې که زما زوی نن مطلب زمانه بدني طور جدا دی خو فکري طور زما سره دی.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو پر باچا خان په هنتون تر برید وروسته پاکستانی پوځ یو ځل بیا تور پورې کړی چې برید له افغانستانه کنټرول دی، خو کابل بیا وایي د هیڅ یوې ترهګر ډلې نه ملاتړ کوي او نه یې پالي. که څه هم په پاکستان کې د ترهګرۍ وړې او غټې پیښې کیږي، خو په دې وروستیو کې داسې لیدل شوي دي چې کله هم یوه لویه پیښه وشي نو د پاکستان حکومت تور ولګوي چې په برید کې لاس لرونکي په افغانستان کې میشتي. پښتنه دا راپورته کیږي چې ولې اسلام آباد په وړو پیښو کې نه تا په غټو بریدونو کې په سمدستی توګه تور له ادا سره سم په افغانستان کې پرمیشتو واستوالو پوری کړی. عبدالحی کاکړ له کارپوهانو سره خبرې کړې دي، تفصیل یې په دې رپورت کې.
پرواچا خان پونتون تر برید وروسته د پاکستان فوج ویاند جنرال آصف باجوا د زیارت پر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پلټنې شي برید له افغانستانه کنټرول دی، او په دې لړ کې د فوج مشر جنرال راحیل شریف له افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره په ټلیفون خبرې کړي. البته افغان حکومت له دې وروسته په یو بیان کې ویلي چې نه مشکوکه ترګر ملاتړ کوي او نه هم ورته پټنځایونه برابروي. کله چې په 2014 کال د ډسمبر پر شپږمه پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وسو، نو هغه وخت هم پاکستان تور ولګاوه چې برید په افغانستان کې پلان شوی وو، او هم په دې لړ کې جنرال راحیل شریف د کابل سفر وکړ. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ترګري نور هم ډېری پېښې شوي، خو ډېر کم لیدل شوي چې د هغوی تور په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو اچول شوی وي. خو که وکتل سي نو د آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون بریدونه تور له پولې هغې غاړې فعاله وسلوالو باندې لګول شوی. پوښتنه دا ده چې اخر ولې پاکستان د غټو بریدونو تور په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو لګوي. په کراچۍ کې میشت چړونکی علی ارکمی داسې ځوابوي.
غټو ترهګرۍ چې کوم واقعیات کیږي د هغې پاکلا افغانستان ته ګوتې نیول، هندوستان ته ګوتې نیول، یا داسې قسمه افغانستان حکامو سره خبرې کول، لاغو ته بدیا عقلا ټلیفون کول، دا د هغې بیانیې د هغې نریټیو د سیټ کولو کردار ادا کوي چې رقم پاکله بیا له واړه واقعات ټول ته هی پاغه تناظر کې قتل کیږي. دغه په سواد کې پولیس والا باندې حمله کیږي یا په خیبر کې حمله کیږي، نو د دې تاثر په زمون کې بیا حسابيږي چې دا ټول د افغانستان کې د دوه دغه موجود دی او دا هغه زنه هی راځي او سي عدالت کې بیا په حمله کې ملوث کیږي.
د چارو یو بل پو ډاکټر فیض الله جان وایي لوی ترګری پیشي د ریاست کمزورتیا په ډاګه کوي، نو ځکه دا کوشش کیږي چې وجه په بل هیواد کې ولټول شي.
وړی وړی واقع کیږي نو په هغه باندې دونه ډیره بدنامیم نه کیږي د ریاست یا د ریاستی ادارو. غټه واقع کې دا ده چې هغه کې دوه خبرې یو رامخې ته شي، یو خدا به کې رامخې ته شي یاره دشمن چې کوم دی چې هغه ته طالب وي ترهګر وي اډیر مضبوط دی، غټه حمله کې د هغه هغه مضبوطوالی راښکاره کیږي، او هغه سره سره چې کوم دی ریاست او د ریاستی ادارو هغه کمزوري پکې راښکاره کیږي. نو دغه خپل کمزوري پټولو د پاره او د دشمن هغه مضبوطیا د پټولو د پاره دا یو اسانه طریقه ده چې په یو بل ملک باندې یا په یو بل قوت باندې د هغه تورو لګول شي.
خود پاکستانی فوج په خوانی چارواکی بریګیډیر محمود شاه دریز لري چې د پاکستان حکومت او فوج دا تور ځکه لګوي چې د ضرب اعظم عملیاتو وروسته وسوال افغانستان ته تښتېدلی او هم له هغه ځای ورځي او په پاکستان کې بریدونه کوي.
تقریبا ټول پاکستان اوباسلی شوي او افغانستان کې موجود دي. هغه وړې واقعیت چې لري دا نه خیال وکړي هغه چې راځي وو او حالات چې کوم د لوی واقعې د هغه په حال کې چې دا ځای لري چې خلک دې چې یا د جسمیف او باید په دې باندې میډیا چې په نړۍ کې هغه زیاتې چتوي نو هغه فرق کوي.
البته ځینې نور کارپوهان بیا فکر کوي چې باید د ترګري جرړې په یو بل هیواد کې د لټولو پر ځای دواړه هیوادونه په خپل داخل کې هم د دې وجه ولټوي او ورسره کوټلې مبارزه وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. په ډیلی ټایمز رسپانه کې لیکوال طالبان خان لیکي چې کله د پاکستان ریاست غواړي چې د ترهګرۍ مخه ونیسي نو د دې لپاره به هم دومره سرمایه کاری کوي لکه څومره چې د ترهګرۍ او سختریزۍ د ودې لپاره کړی ده. شاهین بنیرې د لیکنې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
په باچا خان پوهنتون کې ترهګری د دې خبرې یادګیرنه کوي چې په دې ریاست کې اوسیدونکو خلک کله هم د داسې بریدونو ښکار کیدی شي. د دې وړاندې هم په جمرود او مردان کې ترهګرو بریدونه وکړل او ګڼ شمېر خلک یې ووژل. له بده مرغه د سبا په اړه سنشي ویل کېدی، ځکه چې نن هم لا چا د دې پوښتنې ځواب نه دی ویلی چې آیا ریاست د ترهګرۍ انتظام کوي او کنه لمینځ وړي. په آرمی پبلک سکول د ترهګر برید نو وروستو د ترهګرۍ پر ضد یو قامی کړنلاره جوړه شوه چې په نتیجه کې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات خپیل شو، ولې دا پلان په سمه توګه عملی نه شو. لیکوال لیکي په پاکستان کې د ترهګرۍ مزاج داسې دی چې دا د ریاست د ځینو بهرنیو او کورنیو پالیسو په نتیجه کې قوي شوی دی. ریاست دا خو کولی شي چې د ځینو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي کاروایي وکړي، ولې دې سره د ترهګرۍ جرلې نشي غوسېدی. لیکوال پوښتنه راوچتوي چې آیا د دې کار لپاره په پالیسیو کې بدلون ضروري نه دی؟ په دې ټول عمل کې په میډیا هغه معتدلو اوازونو ته هم ځای ورنکړل شو چې د سیمې د امن لپاره اوچتېدل او د متبادل فکر په خورولو کې هم میډیا د ښه او بد نه کار اخیسته. لیکوال په پای کې لیکي که د پاکستان ریاست غواړي چې د ترهګرۍ مخه ونیسي، د دې لپاره به هم دومره سرمایه کاري کوي لکه څومره چې د ترهګرۍ او سختدریزۍ د ودې لپاره کړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ګل ایاس نور.
د بچخان پونتون چارسده وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت ویلي چې پونتون به د ګل پورس د زده کوونکو لپاره بیا پرانیزي. په بچخان پونتون د تیر چهارشنبه پورس د وسلوالو په برید کې د یو پروفیسر په ګډون یو ویش زده کوونکي وژل شوی ول. ډاکټر فضل رحیم مروت نن رمشا رډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د پونتون د نن به د شهیدانو په یاد کې یو یادګاري مینار جوړوي. په چارسده کې پر بچخان پونتون د شوی برید د بلټون لپاره یو کمیټه جوړ کړل شوې ده. په پیښور کې د گورنر هاوس لخوا پرون په خبر شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د خیبر پختونخوا گورنر په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د پلټون لپاره یو کمیټې جوړه شوې ده. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر وایي چې ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره په بشپړه توګه ذهنیت بدلول ضروري دي. پرویز رشید پرون په لاهور کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې د ترهګرۍ ضد جنگ اوس نظریاتي جنگ جوړ شوی دی. دا بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری امنیتی چارواکو ته امر کړی چې دغه صوبې پر وزیر داخله باندې د برید پلټنې دی وکړي او ککل کسان دي د قانون منګولو ته وسپاري. دغه صوبې د داخله چارو پر صوبایي وزیر سرفراز بوکتی تیر شپه د پډېره بوکتی کې ببي برید شوی وو. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د سولې پر غیر رسمي کېدونکو مذاکرو خوشبيني څرګندوي خو نتایج ته هیله نه لري. دغه دوه ورځنی مذاکرې نن په بګواش په نوم یوې نړیوالې موسسې لخوا پیلېږي. افغان ولسمشر وایي ترهګر له روس، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځ نه افغانستان ته ورځي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا څرګندونې د سویس په ډیووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې په سنډو کې د امریکا له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وکړي. او د شان فعالان وایي دغه هیواد د ختیځ په دوه خولو کې په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه څلوېښت کسان وژل شوي دي.
او اوس هم راځو اونیس پروګرام سروي ته. په سروي پروګرام کې نن د سوات هدیګه بشیر سره خبرې کوو. هدیګه په سوات کې د ماشومان او ښځو د حقونو یوه کومره مبارزه ده. د دې پروګرام قربانا ملیحه میرزاده ده.
السلام علیکم او ستړي مشه. په سروې پروګرام کې درته زم علي حمیر زاده هرکلی وایم. په نننی پروګرام کې را سره لسوات نه هدیګه بشیر میلمنه ده. هدیګه په سوات کې د ماشومان او ښځو د حقونو یو کم عمره مبارزه ده. په سوات کې د کم عمره ماشومان د ودونو خلاف د اې د کار په بدل کې ورته تیر کال د محمد علي بشری ایوارډ ورکړل شو. هغه په سوات کې د انساني حقوقو لپاره د جنکو د یوې ډلې مشره ده. په نننی پروګرام کې به د هدیګه پر هلو سلو خبرې کوو. هدیګه را سره دا وخت ټلیفون په لیکه ده. هدیګه تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو، ستړي مشي.
ډېر ډېر مننه.
په سوات کې تاسو پاتې کیږئ. د سوات کومې سیمې سره تاسو تعلق لرئ؟
موږ په سوات کې په منګور
کې اوسېږو. ها، هدیګه تاسو تعلیمي سلسله او مغل ته روانه ده؟ په کوم ټولګي کې یا تاسو کوم جماعت کې؟
موږ وسیونو کلاس 8 یوس ورته وګو پروموشن 9 تو شوس 9 ته شو. موږ په سوات کې سبق وایو.
هدیګه تاسو چې کوم کار دی د بشري حقوقو لپاره او یې کې بیا د ښځو د ماشومانو د حقوقو لپاره تاسو کار کوئ، توجه ورته څنګه را لو دومره کم عمر کې تاسو څنګه دې کار تم لاو تړله؟
که تاسو خیال کړئ زموږ معاشره کې سیل مریض متبد جنکو د کوم عمر واده چې یو رسم شان دي مطلب یو خپل یو دغه چې رخ کړی دی د سې زما کوم مرګري و په کوم عمر کې دا هغه مطلب په شپږم کلاس کې و چې دا ای واده وشو او مطلب موږ سبق وی او هغه ډېر زیاته خوشاله وای سایټډ و خپل واده ته چې مطلب موږ باندې وی جامې شو مسنګ خو وړو دا هغه د خیال نو چې مطلب مخې ته بس تیریږي ته چې موږ واړو سبق نه او ستا واده به یو بس دې پوری موږ خپل بچو له شو جوړو نو هغه ډېر زیاته خوشاله موږ په کوم ډېر زیات انجویمنت کړو یا واده شو هغه ته خدا پته نه یما خر او کم خواخی چی می ده آن چی می ده نو اگو بڑی رضیات و حالا فخر بی وسر کسی کل تار چی بی وسر کوا مطلب کوری طول کاری ولی ورکو چی مون بیا مون پس یو پیر لارو پخفلی مرگری پسی لازا سبق تا خو سکول تنه راجی ولی سی چل لی مطلب یا شو شو چی سکول تنه راج لی مون پس لارو مون وطای چی راجی لدی کو نو خواخی مون کم قارو شو چی تازو لوی جنکی و بحارو ندی کو لبو تس زورت چو دا خو اسواد شیوی باگای اولتا ہوا یا چی سبخ پلی مرگری نراولی یا مو ما مونگو سمخ پلی مورت دا خبر وکلا دسی نو آمیم توی چی لگا بجو تاسو جو واری نو دسی مطب دایی را خوشحالی دا پر ریر خفر انتاسو لیسر مطب سرپرائز شان ولا لکشان لگا نو مونگ دا پلین جو کچھ مونگو دا سکول تا انوائیت کو پارٹی بولے وارا شان تکی دوں چی آگا مونگ سکول تا دیر زیاد یا خواخی سخر پی ولی مینو تو ناکل نو آگا مونگ سکول تا راو ستا جنو تا خپل سوری وکر چی مطب زما بتی مطب زی چی نیا تم سکول تا زما سر وحال و اول زدیر خوشا لهم و چی تک زما وعده دی پر من چی زما سر بیا مطب وحال تا توالی و دست کو تول زمیواری و مونگ دیر زدیر زیاد خفش ہوما مطب زما مرگی او زما نای بس چی کم گاون یا زما خپل تور چی تول یانو پا کم عمر کی وعده شوی ری گنا زما نیا بیا سو رزی پس خبره کولی چی دا هم بس سکس کلاس تا شواو اوس ول واده کول په کار دي نور خو مونږ خپلې جنکۍ مطلب چې کړه دي کلاسونو ته کېږي نو ما خپلې لوریانې ورکړې دي نو سره دي واده کوم نو رشته خیر راله نو ما ډېر زیات جوړل چې نه زه واده نه کوم زه خپل سټډیز کول غواړم زه په خپلې خو درېدل غواړم نو زما نیارې لیچې نه هغو په خپل مطلب یو کور مشر چې فیصله وکړي دا په ټول هاګه چې او مطلب د مشر خبره مني نو زما کم انکل چې و نه هغه په ما پسې راغلی ولې ورته ولې ژاړې ته زما انکل چې و نه هغه مطلب په سوشل خبر خبر دای په صحت تعلیم باندې باندې اثرات پریوزي دا زما خپل کور کې خبره ما به وکړه نو زه دا غوښنه ما خپل کار سٹارټ کوم
تاسو به یو ګروپ جوړ کو کنه د جینکو
جی نو بیا موږ مطلب دا غوښنه ما خپل کور کې فیصله وکړه چې چا نه اگینست کار کول غواړم نو چې زه ما بیا دا غوښنه یو کمپین سٹارټ کوم ما سٹارټ خپل نایبلز نو اوس اویرنس نو ته پیلا او کو چایلډ مریج اگینست مو ته خبرې وکړه کوم عمر کې چې کوم ودونه کیږي یا دا وی تعلیم باندې کوم اثرات شو هغه وخت چې کله ما کار شروع کوم نو بس یو ځنی او مرجف یو حدیقه وا
ها یو حدیقه و او منس کې څه مشکلات در تر پیښ شو حدیقه تاسو خو یوازې مې بیا د یو کم عمر ماشومې لخوا داسې आवाज پورته کول د انساني حقوقو لپاره او بیا د معاشري د سو روایتو لکه خلاف تاسو یو کې سم راو زینو سم مشکلات و تاسو ته
ما چې کله سټارټ واغستو نو اول نه خبره خو زمون دا و چې ولې راوت د کوم نه او بیا ته په کم عمر کې واده کول او دا خو یو روایت لمون د خلکو یو ټرایبل مایند سیټ اپ ته ما فلر په بکی دا کو چې دا خو نه دا ول د رائټ سپایا کار کوي اول چې کله مو سټارټ واغستو مونږ به خبرې اورېدلې وې چې کومه خزي به ما اویر کولې نو هغه به هم ما ته به خبرې وکړي چایلډ مینج خو چې دی نو دا خو کیږي دا خو ما په خپل په کوم عمر کې واده شوی یم زه خپل بچو لوم کوم او تعلیم پکې چا راوسته دي خو خیر هغه مو خپل کوشش جاری ساتلی وو او هغه ځکه چا چې براته داسې خبرې کولې هر ټایم به مو پوه کول نو چې کله اوس ماشاءالله دومره مطلب ما ته پکې ټینګ ښکاري چې زه اوس هلته ځم نو هغه خلک پوه شي زما نیا چې اوس نو هغه په خپله مطلب چې اکثر اوس ناسته نو وایي ما یادې وایي حدیث خپل مرګرو سره هم کینی مطلب یو چینج هغه هم شروع کړی.
صدیقه یو اوریدونکو ټلیفون کړی دی هغه ته وار ورکو.
ما نوم بخسمینا چکزی زده کلاب دلان زه خپل کور کې سره ته کوم مچ خپل بادی راواده کنو دا هغه عمر کم ولو ډیر زیات دا هغه بچی د خکېدل زای کېدل موږ غټ ډاکټر لبو ته هغه ورته مستوایلی استاد شرم نه لري ماشوم مې روانه کړی دا او ماشومان جو غواړي بس طاقت ګولی دا یو ورکې په دې کې هیڅ بیماری نه سه خو صرف د دې عمر کم دی بیا ولې ول چې درخت کله غټ سي بیا شمې وکی نجلۍ چې مش په عمر ته ورسېږ بیا بچی راوړي په کم عمر کې بچی راوړل دا نه پای بچی مړ کیږي ځای کیږي کنه مخور جان
تاسو نه مننه کوم چې تاسو خپل تجربه را سره شریک کړه.
ډیره مننه کیر صحیح خبره او ښه پوینټ مونږ ته وی نو دا مطلب کړی چې دا خپل کله مطلب په کوم عمر کې د جنۍ نو هغه مطلب نیکسټ ایئر هغه پرېګننت شوی دا هغه بچی شوی دی نو هغه زیات تر یا خو هغه ٹائم کی یا خو مور مرشی یا بچے مرشی ہے نا نو مطلب ہاگا دونا سے نقصانات دی نو پدی کی داغی پر صحت دیر زیاد اثرات روزی نو آغی مطلب نا بچے پاتی شی او نا اکثر بچے آغا مور پاتی شی سکل جنائی مطلب خپل آغا تعلیم حاصل کی یا آغا تینٹ خلا دیر کتغر ہے کله یو سیکنډ ایئر دیسې مطلب 18 ایئر سو رسی کنه دا نه پټ پاخه مطلب دراغي واده اوشي نو هغه مطلب میچور هم شي داغي بچي هم پاتې کې دي شي هغه هم پاتې کې دي شي
تاسو د خپل هلو زلو په بدل کې ایوارډ هم درکړل شوی کنه دا سه ایوارډ دی کله درکړل شو او تاسو د کوم هلو زلو په بدل کې تاسو ته ملاو شو دا ایوارډ
ما ته کوم ایوارډ ملاو شوی په 2015 کې 19 سپتمبر باندې په یو اس کې ملاو شوی دی انټرنیشنل هیومانیټیرین ایوارډ محمد علی انټرنیشنل هیومانیټیرین ایوارډ ماته ملاو شوی دی او دا ماته په هغه هلو زلو بندا محمد علی هیومانیټیرین ایوارډ چې دی مطلب دا تیر دریو کالونه دا دوول یو ایس کې در زه د پاکستان اولنۍ کومره ترینه او اولنۍ جنۍ هم چې دوه پاکستانۍ جنۍ نه ایوارډ ورکو دوی چې ونه دا دریو تیر کال روان دي په خپل کم دا کم نوجوانان چې کم خخ کارونه چې کوي هغه د اپریشیشن لپاره دا ورکوي نو ما ته چې کوم دا کار مې لاو شی دی زه په خپل سواد کې زه ما داسې یو کمپین د چایلډ مریج اګینسټ سړی دی چې زه کور کور ته ځم او خپل کم زمونږ چې مشران پیرنټس دي هغه زه پوه کوم چې کوم د چایلډ مریج نقصانات څه دي هغه ته څه مسلې کېدی شي هغه اجوکیشن باندې پیوزي نو زه چایم مطلب چې کله موږ جنې په کم عمر کې واده راغی خوشي کنا نو موږ دا سوچم یا نه شو کولای چې زموږ د پاکستان فیوچر د برایټي امپاسیبل زموږ پاکستان فیوچر نشي برایټ کېدی بیا ځکه چې داسې داسې یو دغه رواني تعلیم رستورزه کمیږي او دا یو سلسله رواني چې نه کوي موږ په کم عمر کې واده کوو نو زه هغې باره کې کم مور او پلار چې دی هغه اویل کوم بیا ما د ینګ ګرلس چې کم ینګ ګرلس دي هغو ما ګروپ جوړ کړی دی یوت چې کم دی زمونږ هغو باندې زما یوت پوه شي بیا زما کم سکول کالجز یونیورسټیز ته ځم چې په پای کې مونږ ګروپ جوړ کړی امام صاحبان زمزم امام صاحبان دي هغو سره به ما میټینګس کړی دي ایم این ایز ایم پی ایس چې دي زمونږ لوکل دا هغو سره هم زمونږ میټینګ شوی دي چې دوی هم مطلب نه کوي چې قانونسازي ایج او دا ایج کم دی دی 18 ایئرز یو دا کم سزا گان جی دا دی زیات کړه لې شي پین او سزا چې دا دی زیات کړي زه دا دی زیات کم دا یو میا دی دا 0 روپے سزا سره درن سبا کې چې دا په خانه نه دا دا روان دي نه دا خو په خانه لا دا نو په کار کې ځي کې چینجز راشي نو
دا سو خپل کمپینز دی سیاسي مشرانو سره لیدلې نو دا واکمن حکومت چې دی دا غوي ته طرف نه تاسو سره سد مرسته یقین دانی کیږي او کنه
زه د پاکستان سنټ کوم رضا اپریشیټ کړم او د پاکستان خلکو هم تمہاري سپورټ کړي کم زم سیاسي دانان کې کم زم دا چې ټول جما سره ماشاءالله ولا دی او ما ته چې تاسو په سپورټ کې
یو بل اوریدونکو ته وار ورکړو
او نه تاسو سلام کوم خپل درنی بری خورکې ته سلام مولاندې
وعلیکم السلام
خپل یادی زری د سنو زمنګل خویان دو لپاره
دومره نزلې تیزی کړل دي او کوي او زه ورته ډاډګیرنه ورکوم او زه ورته شاباشتۍ ورکوم چې دومره زمونږ یو خور په دې پښتنه سیمه باندې راپاسېده او هغه به یې داسې یو نره بهادره خور او د خویندو د زنانو دپاره د زنانو حق دپاره یې اواز اوچت کړو. هغې ډېره مننه کوم په خپله د ملکن اوسېدونکی یم. علمزیب نامه مې ده.
ډېره مننه علمزیب وروره چې تاسو په پروګرام کې سه واغسته او د هدیکا د هلو ځلو ستاینه کوې. ویل اورېدونکي ته به وار ورکړو. السلام علیکم. عیسا خان ورور خبرې کوې؟
بالکل خرجان، ډیره زیات مننه کوم استاد نو د هدیکا خور کارون ته بالکل سلام کوم، قدر کوم چې دا دومره زیات کارونه کوي او دومره همت سره راوتی دا یو به پښتنه تر نه لرم. خرجان د وومن رائټس خبره کیږي نو د وومن رائټس په چې وومن ته خپل رائټس نه ملي دی په شابه باندې خو به د سر نظریه هم یې آیا پښتنه نظریه د دوی په شابه باندې رکاوټونه جوړوي یا ریلیجیس نظریه د دوی په شابه باندې رکاوټونه جوړوي؟ او دویم سوال دا کوم چې په خاریو کې د وومن رائټس د پاره کار کول په کار دی او کنا ټرایبل ایریا د دغه علاقو کې ډیر زیات کار کول په
کار دی؟ دا خبر وکړ چې مطلب ټرایبل ایریا کې کار کول په کار دی او په شهر کې کار کول غواړي. نو خبر دا چې تم راځو کنه نو د دې ډېر خلک چې پچی چې دا غو هم څو حق په جړه په جړه دي. نو چینج یوازې ټرایبل ایریا کې نه، هغه په ځوانه مطلب کار چې موږ
تاسو وایي چې په دواړو علاقو کې په دواړو سیمو کې کار پکار دی، هم په خاریو کې هم په قبایلي سیمو کې هم په کلیوالو کې. دوی د دویمې پوښتنې جواب کو تاسو راکې
کمرونه ماته نن اپریشیټ کړم زیاته. نو هغه ماته پښتانه دي، مطلب یو پښتانه دي زموږ کنه، هغه زه اپریشیټ کوم ماته چې جذبه ملاو شي زما پښتانه رونه زما سره ولاړ دي. نو مطلب زمون اکثر دسی مطلب دسی خلک شته چې هغه ما ته وایي چې په مذهب باندې اکثر خبره وکړي چې مذهب کې چایل مریض دسی دی، یو ځي چې په مذهب کې کله راشي کله په خلک پکې چې دا هغه سوچ مطلب ډېر مطلب زه افسوس لرم چې دا هغه یو دغه سوچ.
راتلونکي کې ستاسو څه پلان دی او نورې جینا کې دی ته حسولو لپاره ستاسو څه پیغام دی؟
جی زمونږ مخه ته پلانینګ ساري چې زمونږ یو خبره ده چې چایلډ برډ ريجستریشن نشته. نو په هغه باندې هم زمونږ کار دی چې اوس مطلب چایلډ برډ ريجستریشن هم کیږي، کم د ماشوم خان چې پیدا شي دا هغه ريجستریشن نه کیږي. هغه باندې هم زمونږ کوشش دی او کم نه نوې کم چایلډ مینج بل چې دی په هغه کې هم موږ لګیا یو چې په هغه کې دیم څه ترمیم وشي. زمونږ اوس مخه ته دا دغه دی چې موږ به د پاکستان هرې ضلع ته ځو او د خپل میسج به خلکو ته راکوو. موږ سره که په دې ګروپ کې څوک شاملېږي هغه ته به دغه ډېر ډېر
بشیر سره خبرې واورېدې. مونږ امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. له ځان خیال ساتي، دا الله پامان. اوریدونکو په دې وروستیو کې د چین پاکستان اقتصادي لار پر موضوع بحثونه هغه مهال زیات شول چې د دسمبر پر 13مه د پاکستان وزیر اعظم په جوب کې د لوی لار پراخولو پروژې پرانیسته وکړه. پر دې ځینو ګوندونو او پښتونخوا ولسي تحریک تنقید وکړ چې دا د اقتصادي پروژې غربي لار برخه نه وه. له دې سره د جنوري په لومړیو لسو ورځو کې د اقتصادي لار په اړه دوه ټولګوندیزې غونډې هم شوې دي او د پاکستان یو شمېر ګوندونه پر وفاقي حکومت د دې پنجاب ته د اړولو او ژمنو نه پوره کولو تور پورې کوي. په جمهوریت خبرونه کې مو د چین پاکستان یا کاشغر گوادر اقتصادي لار موضوع روښانولو هڅه کړې ده. دا خبرونه په امیر ساحل جوړه کړې ده.
د چین پاکستان یا کاشغر گوادر اقتصادي لار څه ته ویل کیږي؟ له چین سره د کاشغر گوادر لار پاړه د پاکستان حکومت اول مفاهمتي لیک کله لاسلیک کړی وو. له بیجینګ سره د اسلام آباد له مفاهمتي لیک سره سم دا لار له کومو ځایونو تر تیرېدو وروسته تر گوادر غځول کېده. په پاکستان کې یو شمېر ګوندونه ولې ګڼي چې دا لار له پښتونخوا او بلوچستان پنجاب ته اړول شوی. د ډسمبر پر 13مه نیټه په ژوب کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کومې لوی لار پراخولو پرانیسته وکړه؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له سیاستوالانو سره سیډل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
او اوریدونکو د تیر یعنی 2015 زیږدیز کال د دسمبر پر 13مه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جوب کې د یوې لوی لار پراخولو پرانیسته وکړه. تر دې مخکې د بلوچستان وزیر اعلی ثناء الله زهري ل خپل ټاکنې سره سم صوبایي اسمبلی ته د وینا پر وخت ویلي ول چې وزیر اعظم به د دسمبر پر 13مه په جوب کې د چین، پاکستان یا کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. کله چې د دې لوی لار پرانیسته وشوه نو په پاکستان کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال راډیو ته وویل دا د غربي برخې پرانیسته نه وه بلکې د یو ساده سړک پراخولو کار و. په عین وخت کې د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند هم پر وفاقي حکومت انتقاد وکړ چې د اقتصادي لار په اړه تیر کال په می میاشت کې خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او دا چې دا لار یې له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. تر دې وروسته د جنوري پر 1مه په پېښور او د جنوري پر 10مه په اسلام آباد کې ټولګوندیزې غونډې وشوې چې پکې د پاکستان شاوخوا ټولو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو او سیاستوالانو ګډون وکړ. په دې غونډو کې هم پر پاکستاني حکومت ټینګار وشو چې د لار په اړه د خپلې ژمنې پوره کړي. دې پرمختګونو کاتو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې درې لوی موضوعات څېړو. لومړی ودا معلومه کړو چې د کاشغر گوادر یا چین پاکستان اقتصادي لار څه ته وایي. بیا پر دې وغږیږو چې د دسمبر پر 13مه نیټه په ژوب کې چې وزیر اعظم د لوی لار پراخولو پروژه پرانیسته نو آیا هغه د دې لار غربي برخه وه او کنه. دریم به په خبرونه کې واورو چې د پاکستان بیلابیل سیاسي ګوندونه د دې لوی پروژې په اړه څه اندېښنې لري او څه کول غواړي. نو لومړی د چین پاکستان اقتصادي لار درپیژنو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جنوري پر 11مه په اسلام آباد کې له چینایي پانګونکو سره تر لیدو وروسته وویل د چین پاکستان اقتصادي لار د عربونو ډالرو یو شمېر پروژو مجموعه ده چې د سیمې اقتصادي حالت به بدل کړي. د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي له دې لوی پروژې به ټول پاکستان ته ګټه ورسي او دا چې دا اقتصادي لار د پاکستان ټولو صوبو په ځانګړي ډول تر ټولو وروسته پاتې هغو یعنی خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته د پرمختیا موقع برابروي. د پاکستان پلانونو او پرمختیا وزارت پر خپل وب پاڼه یوه برخه د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژې ته ځانګړې کړې ده او په بیلابیلو لیکونو کې ویلي چې د دې لار له بشپړېدو سره به په پاکستان کې اقتصادي او مالی هلې ځلې زیاتې شي او د هیواد ګڼو برخو ته به ګټه ورسي. وب پاڼه وایي دا د 640 اربا امریکایي ډالرو پراخه پروژه ده چې پکې چین او چینایي شرکتونه یا کمپنۍ پانګونه کوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال سید خورشید شاه مشال راډیو ته وویل دا پروژه یوازې د سړک جوړولو نوم نه دی بلکې په دې کې نور ډیر شیان شامل دي.
دا یوازې د سړک جوړولو پروژه نه ده. د اقتصادي لار معنا دا ده چې دې لار له جوړېدو سره به نوري فایبر غځیږي، ورسره به د اورګاډي پټلۍ جوړول کیږي او دا لار به چې له کومو سیمو تیریږي هلته به اقتصادي زونونه جوړول کیږي. د دې لار سړک باید شپږ کرښې ولري، نو دا د کوریډور یا اقتصادي لار ټول پیکیج دی.
د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم د کاشغر گوادر اقتصادي لار پروژه په هغه ډول راپیژني لکه خورشید شاه چې بیان کړه. د پاکستان نور ګوندونه لکه عوامي نشل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت علما اسلام فی، قومي وطن ګوند او تحریک انصاف هم د اقتصادي لار پروژې و پراخه هغه بولی. اوریدونکو همدا نظر د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون هم دی. تر اوسه په دې باس کې په پاکستان کې هیڅ ګوند د اقتصادي لار تعارف یا پیژنګلوي په اړه هیڅ اختلاف نه لري. اصلي مسأله دا ده چې په پاکستان کې یو شمېر ګوندونو پر وفاقي حکومت تور پورې کړی چې دا لار یې له خپل اصلي مسیره پنجاب ته اړولې او په دې ډول خیبر پښتونخوا او بلوچستان د دې پروژې د پانګونو له ګټو بے برخی کول غواړي. د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وای د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې پایل په خوانی ولسمشر آصف علي زرداری کړی وو او په دې لړکی په 2012 زیږدیز کال کې د بیجینګ له چارواکو سره یو مفاهمتي لیک دستخط کړی وو.
موږ په 2012 زیږدیز کال کې له چین سره مفاهمتي لیک لاسلیک کړ. په هغه وخت کې پخوانی ولسمشر زرداری صاحب د چین شاوخوا نه سفرونه وکړل. د کاشغر گوادر اقتصادي پروژې اصلي لار د غربي لار ده چې له گوادر به پیلېږي، ژوب ته به ځي، بیا له ډیر اسماعیل خان به خیبر پښتونخوا ته داخليږي او بیا به د وریښمو له لوی لار تر چین رسي. نو دا لار د نور هغو پرته شاوخوا 200 کیلومتره لنډه ده.
خورشید شاه وایي له گوادره تر کاشغره پورې د تګ لپاره نورې لارې هم جوړېدای شوې، خو د پیپلز ګوند پخوانی حکومت د خیبر پښتونخوا او بلوچستان لار انتخاب کړه ځکه چې دا لنډه وه او ګټوره وه.
لارې خو ډېرې دي، لکه له گوادره تر رتو ډیرو، بیا سکر او له سکره بیا پر نوې جوړېدونکې موټر وې تلونکې لار، بلاله کراچۍ او حیدرآباد تېرېدونکې لار هم کېدای شي. نو لارې ډېرې دي خو د هغوی فاصلې یا اوږدوالی زیات دی. غربي لار تر ټولو لنډه هغه ده او دا د پښتنو او بلوڅانو له سیمو تیریږي. نو که دا لار جوړه شي نو ورسره سیمې به آباد شي، ورسره به نه یوازې په لکونو خلکو ته کار پیدا شي، بلکې ورسره جوړېدونکي اقتصادي زونونه به پاکستان له افغانستان او بیا منځنۍ آسیا سره د سوداګرۍ جوګه کړي.
خورشید شاه وایي د دې لار له پښتونخوا او بلوچستان د تیرولو بل لوی لامل دا و چې د پاکستان د ټولې ګټې 70% برخه سند پښتونخوا او بلوچستان پیدا کوي.
د دې پروژې بشپړولو لپاره به موږ پور هم اخلو، نو چې قرض واخلو هغه به ټول یا 70% پنجاب نه پرې کوي، هغه به د پاکستان له بجټه ورکول کیږي. د ټولو 400 پیسې ده. د پاکستان د ټولې ملي ګټې 70% سند، بلوچستان او خیبر پښتونخوا پیدا کوي، نور ګټه پنجاب پیدا کوي. نو چې کله قرض واپسو نو هغه به د پاکستان په کچ ورکول کیږي، یوازې پنجاب یې نه ورکوي.
هلته د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون له دې توره انکار کوي چې ګواکې لارې پنجاب ته اړولې، بلکې تیر کال په می میاشت کې له شوې ټولګوندیزې غونډې سره سم د دوی په وینا به لومړی غربي لار پرانیزي. همدې ته په کتو د بلوچستان اعلی وزیر ثناء الله زهري چې د مسلم لیگ نون یو مشر دی ویلي ول چې په ژوب کې پرانیستل شوی سړک د غربي لار برخه ده. اوس دا معلومه و چې دا رښتیا هم د غربي لار برخه وه او که څنګه. د عوامي نشل ګوند یو مشر می افتخار حسین پر هغه ورځ د یو شمېر نورو ګوندونو له مشرانو او وزیر اعظم نواز شریف سره ژوب ته تللی و. دی وایي دوی ته چې حکومتي واکدارانو پر هغه ورځ معلومات ورکړل نو ورته یې وویل چې دوی د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي.
وایي چې دا بالکل د مغربي روډ کیسه ده او مطلب په دغه طرف به ځي، خو چونکې دا د ژوب هغه کیسه ده چې دوی کې دا زوړ سړک او د مخکې نه منظوري وه، هغه اپګریډ کړو څلور او څلور نه بشپړ، هغې لپاره ځمکه اخري هغه ټیم کې چې کومې وزیر اعظم هغې ته وویل لهذا دا عمدهغې کیسه ده. یو دا خبره چې ګینې هغه داسې اعلان کړي چې دا مطلب دی بس موټروې ده، نو دغه یو خبره هغې یو رښتیا خبره هغلته وکړه چې په دې وخت کې د سنګل نه څلور رویا او د څلورو نه بشپړ کوم هغه دې نوټیفیکیشن هم کړی دی.
خو د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وایي د غربي لار په نوم پښتانه او بلوڅان تیر ایستل شوي ول ځکه چې د ژوب سړک د آسیا پرمختیايي بانک په پیسو د یوې بلې پروژې برخه ده.
دا خو د هایوې یو عام غوړې پټاو چې هغه ته د کوریډور او د اقتصادي رهداري نوم ورکړ، نو موږ خو د مخکې نه د موقف لرو چې نو سړک مطالبه نه ده چې کوم سړک اعلان کړی دی. دا ایشین بین 57 باندې د پخوانو د جوړېدو
د آسیا پرمختیايي بانک یا ایژن ډیولپمنټ بانک هم په یو خبر پاڼه کې ویلي ول چې د ژوب مغل کوټ سړک د دوی په مالی مرسته جوړیږي. د پیپلز ګوند سیاستوال او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر خورشید شاه وایي د مسلم لیگ نون خپل غړي وزیر اعظم تیرباسي او دا چې د ژوب سړک له غربي لار سره هیڅ تړاو نه لري.
د دې
له چین پاکستان اقتصادي لار سره هیڅ تعلق یا تړاو نه و. ګوره نواز شریف د هیواد وزیر اعظم دی، زما په نظر په دې کې نواز شریف پړ نه دی، داغه هیڅ قصور نشته، هغه یو ساده انسان او مسلمان دی، داغه ګوند کسان دی اړباسي او یو ځای ته بوزي. باید وزیر اعظم لاغوی پښتنه وکړي چې ولې دا کار ورسره وکړي.
جمعیت علماء اسلام، فی تحریک انصاف او پښتونخوا ولسی تحریک هم ویلي ول چې د ژوب مغلکوټ سړک له غربي لار سره هیڅ تړاو نشته. دوی یو ځل بیا تور پورې کړ چې د پاکستان وفاقي حکومت حقیقت نه ښکاره کوي، خو د پاکستان حکومت وایي لژمن سره سم خپل کارونو ته ادامه ورکړې ده. امین شلګوند لمیا افتخار حسین مې پوښتنه وکړه چې آیا د ژوب سړک له پرانیستو سره دوی مطمئن شول او که څنګه. دی وایي هغه وخت به مطمئن شي چې غربي لار له خپل پلان سره سم جوړه شي.
نه نه، موږ خو اطمینان بلوي چې مغربي اطمینان کوریډور د خپل جوړ مطابق جوړ شي، چې کومه وعده به موږ سره د الفا کنفرنس نه پس کړې ده او هغه قوم ته اعلان کړی، چونکې وزیر اعظم چې د الفا کنفرنس نه پس یو وعده کړې وه نو دا به د خپل جوړ مطابق مغربي اطمینان کوریډور حکومت کرن جوړوي.
نو قومي نشنل ګوند مطمئن نه و نو ژوب ته د تګ معنا څه وه؟
میا افتخار حسین وای د تک دا معنا نه و چې وزیر اعظم نواز شریف له پلانونو سره دوی موافق دي، بلکې د خپل خبرې کولو لپاره ورسره په سفر تللی وو.
کوم خبره ما په ابتدا کې چې هغه د مغربي پلان کوریدور د منډه خو به دا خبره شو ورکړ وای چې رښتیا دی وکنه چې موږ زونه اموزان خبرونه خو زه چلته پیری ما نو ما مشهد حسین سره خبره کړې ده، ما محمود خان سره خبره کړې ده، ما مولانا فضل الرحمن صاحب سره کړې ده، ما بیا وزیر اعظم صاحب سره پخپله کړې ده، او بیا ما په تقریر کې کړې ده. په داسې وخت کې خپل موقف بیانول چې رستو سړی فریاد کوي او څه خبرې او کیسې کوي نو په موقع خبره پکار ده، نو هلته ما خپل واضح موقف ښی دی او دا مې ورته ویلي چې دا روټ چې کوم دی د پښتنو د اقتصادي ترقۍ راز دی.
د جماعت اسلامی امیر سراج الحق وای دوی هم شکونه لري چې د پاکستان وفاقي حکومت لار بدله کړي ده، نو ځکه له هغوی غوښتنه کوي چې خپلې ژمنې پوره کړي.
دا یو ډېره لویه منصوبه ده او د پاکستان د خوشحالۍ منصوبه ده. موږ هیڅ قیمت باندې ناکام او متنازع لیدل نه غواړو. په دې وجه مو غوښتنه کړې ده د حکومت پاکستان نه هغه لار هغه روټ د اختیار کړي چې تر څو وزیر اعظم اول د ټولو سیاسي جماعتونو په مجلس کې اعلان کړی او هغه مغربي روټ دی چې د خیبر پښتونخوا پکې یوه علاقه ډېره علاقه کور کېږي، د بلوچستان ډېره علاقه پکې کور کېږي. اوس خبره دا ده چې زمونږ شکوک پیدا شوی دی، شک پیدا شوی دی، حکومت هغه روز فکر باندې نه لاره اختیار کړې ده.
په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خورشید شاه زیاتوي د حکومتي اقداماتو له کبله د کاشغر گوادر لار لانجمنه شوې او دی ویریږي چې چین له دې پروژې لاس وانخلي.
حکومت مې
حکومت دالار دومره لنج بنا کړی دا چې بس زموږ هڅه دادا چې په خبرو دا مسله هوار کړو، ځکه چې موږ ویریږو چې چین له دې لنجو تنگ نشي او دا پروژه ختم نکړي. دا د پاکستان لپاره ډیره مهمه پروژه ده او که موږ ضایع نکړو نو خبري
د جماعت اسلامی امیر سراج الحق زیاتوي که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو دوی به خپل حل او ځلو ته دوام ورکړي.
موږ به بیا د حکومت سره خبرې وکړو، موږ د حکومت سره باندې فشار ورکړو چې کوم اعلان نواز شریف صاحب ته اول میټینګ کې کړی دی او د عوامو سره د سیاسي جماعتونو سره ته مواده پیل هغه پوره کړي. موږ لږه تلغاونه جوړول غواړو، زموږ د وطن مخکې نه مصیبتونو سره مخامخ دی، خو دا ضرور غواړو چې مذاکرات او د خبرو اترو د لارې میټینګونو د سیمینارونو او د شانداوانې غونډې سره دیارې هغه کار چې حکومت مجبوره کړو
اوریدونکو. موږ تر شاوخوا یوې اونۍ پورې هڅه وکړه چې پر دې موضوع د پاکستان پلاننګ او پرمختیا چارو له وزیر احسن اقبال سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. البته د پاکستان وفاقي حکومت د سیاسي